السلام علیکم په افغانستان کې د غرمی پوره 12 بجې سوې د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوې ده خو ځینې راپورونه هم لرو په راپورونه کې اوري چې نړیوالې ټولنې پرون له هغه پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې په پاکستان او ایران کې له ډیره نږدې 9 میلیونو پخوانیو او نویو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی خو تر څو مخکې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
چارواکي وایي چې ډېر ژر به د فراه د ځینو ولسوالیو د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي په نورستان کې د وسلوالو طالبانو یوه ډله له حکومت سره یوځای سوه په باجوړ کې په انتحاري حمله کې 19 تنه وژل سوي او تر 40 زیات زخمیان دي او په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهمې مرحلې د راګیري پروسه نن پیل سوه خبرونو تفصیل د ډیر به د فراه ولایت د ځینې ولسوالیو د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مسؤل ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون په فراه کې وویل چې د فراه په ځینې سیمو کې اوس دا زمینه او شرایط برابر دي چې امنیت افغان لوري ته وسپارل سي په فراه کې قومي مشرانو او مخورو ویلي دي چې د امنیت د مسؤلیت د انتقال تر پروسې مخکې باید په دغه ولایت کې د بیا رغونې ځینې پروژې عملي سي خلکو ته د کار زمینه برابره سي او د ځوانانو لپاره د تعلیم امکانات ډیر سي په نورستان کې چارواکي وایي د مولوي خلیل په نوم د یو قومندان په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یوه 14 کسیزه ډله د سولې د پروګرام سره یوځای سوې ده والی تمیم نورستانی ویلي چې د مولوي خلیل ډلې یو اندازه وسلې هم ورسره راوړې دي په خپل مولوي خلیل پرون په سیمه کې خبري اعلان ته وویل
موږ نورستان په ولایت کې جنگیدلی یو د بی اتفاقي د تفرق بازی ډله بازی هغه موږ په احساس کې راغې د دولت سره یوځای کېدو او زمون غریب نورستان ولس سره د خدمت کولو او ویاړ باندې دې محفل ته راغلو
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي او د ایساف ځواکونه وایي چې یو عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې په غیر جنګي پېښه کې د زخمونو له کبله مړ شوی دی ایساف ځواکونه په خپل اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 140 زیات بهرني عسکر وژل شوي چې ډېری یې امریکایان دي رپورټونه وایي چې په باجوړ کې په انتحاري حمله کې نن 19 تنه وژل شوي او تر 40 زیات زخمیان دي په سیمه کې د ازادي رادیو خبري اعلان د چارواکو په حواله وایي چې انتحاري حمله نن سهار د باجوړ ایجنسی په مرکز د خار په بازار کې شوې ده د سیمې یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې حمله په داسې وخت کې وسوه چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو ډله له هغه ځایه تیرېده
منګر کړي نه راتلو بازار ته وشي څنګه رګاډي نه کوشو او بازار ته ورشي د هغه ټیم کې بس چاو کې او درزو شو د درس سره بس بره جوړي او دا ملبا کې کوم ودا پاوا کې ساره دل منګ تو بیا سکیورټي فورس دځي شروع کړي او دا غیر پاسیا علاقه په خپل ګیرا کې واخی
پاسې ما کې تر نه معلوم وخت پورې په ګرځېدو بندیز لاندې سوې دی او له خلکو غوښتنه سوي چې خپل کورونو دی نه راوځي پاسې ما کې د پاکستاني طالبانو یو ویان د احسان الله احسان دغه حمله مسؤلیت اخیسته په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهمې مرحلې د راګیري پروسه نن پیل شوه د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې انتخابات د تهران په شمول په درې دیرشو انتخاباتي حوزو کې ترسره کیږي په دې ترڅ کې د ایران د پارلمان له 290 څوکیو څخه د 15 پېټه لپاره استازي ټاکل کیږي د مارچ په میاشت کې د انتخاباتو په اول دور کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پلویانو ستر اکثریت ګټلې و او د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پلویانو ماته خوړلې و په سوریه کې د ملګرو ملتو څارونکو پرون د هومس شهر د خالدیه د ولسوالۍ څخه کتنه وکړه هومس د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو عمده مرکز بلل کیږي او په دې ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو لخوا سخت بمباری شوی دی د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت مشر نارویجی تورن جنرال رابرټ مود له شکیلو اړخونو غوښتنه وکړه چې تشدد ختم کړي او خبرو ته لاره خلاصه کړي دا وایي کومش په ګډه کار وکړو د سوریه د خلکو ټولو د ستونزو اړخونو د سوریه د حکومت مخالفانو سیاستوالو ګډه ستازي او د ملګرو ملتو امنیت شورا دغه ډول هماهنګ هڅه به د یو انتخاب د ټاکلو لپاره امکانات برابر کړي دغه ډول انتخاب د نور تاریخوالي مخه نیسي چې اکثریت قرباني شدي او ماشومان ورکوي سولې انتقال ته زمينه برابروي چې د سوریه د خلکو ارمان دی رابرت مور دا هم ویلی چې د 540 کو ماموریت په ثابت ډول پراخیدون کې دی. د رواني میاشتې تر پایه پورې به په سوریه کې د شاوخوا 340 کو کار پیل شي. د چین د حکومت مخالف چین ګوانګ چینګ چې په ستر ګړون د شای له هیواد څخه بهر د زده کړې لپاره خپل غوښتن لیک وړاندې کړي. دا خبره د چین حکومت له امریکا سره د یو ډیپلوماتیک بحث په اوج کې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چین ګوانګ چین کولای سي چې د نورو چینایي وګړو په څیر په بهر کې د زده کړې لپاره غوښتنه وکړي. چین ګوانګ چین په خپل کور کې نظر بندو او څو ورځې مخکې تر تیښتې وروسته په پیکینګ کې د امریکا سفارت ته پناه وروړه. چین د خپلې کورنۍ د مسؤلیت په خاطر وروسته د امریکا سفارت څخه ووت. د ته خبرداری ورکړ سوی و چې د کورنۍ غړي به یې ووهل او وټکول سي. د چین حکومت د ته ډاډ ورکړی چې دی په خپل هیواد کې مسؤول ژوند کولای سي. د اسرائیل د پخوانی صدر اعظم اسحاق رابین د قاتل ورور نن له زندان څخه خوشی سو. د سړي چې په 1995 کال کې د نومبر په 4مه د اسحاق رابین په قتل کې په لاس درلودو مجرم پیژندل سوی وو تقریبا 14.5 کاله په زندان کې تیر کړل. د هغه ورور په تل اویف کې د سولې لپاره د ولاریون په ترڅ کې پر اسحاق رابین ډزې وکړې او هغه یې ووژل. د اسحاق رابین قاتل په زندان کې دی او د عمر قید سزا تیروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړۍ کې د وظیفې پر مهال د ژورنالیستانو د وژل کېدو غندنه کړې ده او په دې لاره کې د وژل شویو خبریالانو د شمیر پر زیاتېدو یې اندېښنه ښودلې ده. بان کی مون چې پرون یې د می پر درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په مقر کې وینا کوله، په 2011 میلادي کال کې له شپېتو د زیاتو خبریالانو وژل کېدو ته اشاره وکړه او وی ویل چې ژورنالیستان نن سبا له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل بېشمېره خبریالان د حکومتونو او د ځواکمنو خلکو د ډلو لخوا له ګواښ ځورونو او سانسور سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ ګډونوالو هم د دندې په بهیر کې وژل شویو خبریالانو ته د درناوي لپاره یوه دقیقه سکوت وکړ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې ویلي چې د سږ کال له پیل راهیسې 22 خبریالان او شپږ بلاګ لیکونکي او ولسي ژورنالیستان وژل شوي دي. د دې ټولنې په رپورټ کې همداراز ویل شوي چې سږ کال له 280 زیات خبریالان او بلاګ لیکونکي بندیان شوي دي او له دې ډلې په اذربایجان کې په روانه میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشري به کوي 15 تنه لا هم په بند کې دي. او د ناتو عمومي منشي وایي چې د مسکو له نوي سخت دریځ سره سره دی لا هم هیله من دی چې په اروپا کې د ناتو د توغندیو د دفاعي سپر د نصب په برخه کې به له روسیه سره یوه موافقه ترلاسه سي. اندرس فوګ راسموسن پرون په لندن کې په دې ارتباط څرګندونې کړې وې.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. نړیوال ټولنې پرون له هغه پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې په پاکستان او ایران کې له ډیره نږدې 9 میلیونه پخوانیو او نویو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی. په غونډه کې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د هغو پلانونو جزئیات روښانه کړل چې د رسنو سویو افغانانو لپاره په پام کې دي. همدغه راز د پاکستان استازي ویل چې د 2012 میلادي کال تر پایه باید ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي. جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په ژنیو کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د افغانستان، پاکستان، ایران، سویس او ملګرو ملتونو چارواکو ګډون پکې کړی و، د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغه پلان په اړه بحث وشو چې هیواد ته د ستنو شویو 15.1 میلیونه افغان کډوالو لپاره د ښوونځیو، کاري فرصتونو او نورو اړتیاو پر برابرولو تمرکز کوي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي د دې غونډې اصلي هدف د مالی مرستو جلبول نه وو، خو چارواکو منله چې په دې برخه کې به هڅه وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري وایي چې په غونډه کې د هیواد هغو 340 سیمو ته لومړیتوب ورکړل شو چې کډوال هلته ستنه شوي او له هغو سره به د لومړنیو اړتیاو، روغتیا او کارموندنې په برخو کې مرستې وشي. هر کال لزګونه زره افغان کډوال د ایران او پاکستان له پولو څخه یا خپل هیواد ته ستنیږي یا بهر ته وځي. ځینې بیا ځان قاچاقبرانو ته سپاري چې اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو برخو ته یې بوزي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته نږدې 15.1 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شول چې دا د افغانستان د ټولو وګړو په سلو کې تقریبا 15 جوړوي. اکثر دا کډوال د نوي نظام د ټینګښت په لمړنیو 15 کلونو کې خپل هیواد ته ستنه شول، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره دا شمیره هم په کمېدو شوه. یو ان ایچ سی آر وایي افغانان په 2011 کال کې د هغو کسانو د فهرست په سر کې و چې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه غواړي. تیر کال څه کم 6,500 افغانانو په بهر کې پناه وغوښته چې دا د 2010 کال په پرتله یو په درې زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې اوس هم 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې او 1 میلیون په ایران کې استوګنه لري، او د دې نوي پلان له مخې له هغو کسانو سره هم مرسته کیږي چې خپل هیواد ته د ستنېدو هیله لري. د پاکستان د ایالتي او سرحدي چارو وزیر شوکت الله په پرونی غونډه کې وویل پاکستان غواړي چې ټول افغان کډوال د روان میلادي کال تر پایه په خپله خوښه خپلو کورونو ته ستانه شي. د په دې اړه چې کله د نیټې وروسته هم افغانان خپل هیواد ته ستانه نشي نو دوی به بیا څه کوي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویل پرونی غونډه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو د منظمې خپل خوښې او خوندي ستنېدنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې عام توافق وګڼل شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت روسه په جنگي جرمونو د تورونو کسانو د مشخصولو او پیژندلو لپاره کوم عملی ګام نه دی پورته کړی. دغه کمیسیون صحابي مشر ازادي ایرادو ته ویل چې دوی په جنگي جرمونو د تورونو کسانو مستند راپورونه جوړ کړي، خو وایي چې خبرول کې داسې امنیتي ستونزې پیدا کړي. په دې اړه جزئیات له کابل د اسدالله الدین پرالې ژلې رپورت کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د انتقالي عدالت نه پلي کول په هیواد کې د سولې او عدالت د ټینګښت په وړاندې یو اساسي خنډ بولي. د دغه کمیسیون صحوي رئیس شمس الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل دوی په جنگي جرمونو د تورنو کسانو سرغړونې او جرمونه په مستندو راپورونو کې راټول کړي، خو وایي چې د خپرېدو لپاره یې زمینه نه ده برابره. ښاغلی احمدزی وایي افغان حکومت ژمنه کړې وه چې په جنگي جرمونو تورن کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپاري، خو تر اوسه یې په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته کړی.
دولت ژمنه کړې وه چې هغه کسان چې د جنگي جرایمو او د بشریت په خلاف باندې جرایمو باندې دوی تورن دي، دولت هغه کلیدي او اساسي پوستونه دوی لري کې، ولی عملا متاسفانه په دې اړوند باندې دولت په دې غمونت باندې چې هغه ژمنه چې د سولې او د مسالې د برنامې په وړاندې درلوده هغه عملی نکړه. اوس هم موږ وینو چې د افغانستان د کلیدي پوست نه یو شخص د جنگي جرایم په نامه باندې شته شوی وي، او یا د جرایم ضد بشری په نامه شته شوی وي. داس مثال نه لرو.
ښاغلی احمدزی وایي د انتقالي عدالت معنی دا نه ده چې په جنگي جرمونو تورن کسان دي باید هرومرو محاکمه شي، بلکې زیاتوي چې دغه تورنو کسانو بخنه غوښتل هم د جنگ جګړو د قربانیانو خپلوانو ته کافي ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم په دې نظر دي چې پخوانیو جګړه مارانو هیواد له ډېرو بدبختیو او ناخوالو سره مخ کړی. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې په جنگي جرمونو تورن کسان ټول باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
نامې صحیح زمان ده د خوست ولایت د باکول ولایت اوسیدونکي هم جنگي مجرمین باید محاکمه شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي، د افغانستان خاوره دې نه پاک شي. ټول هغه کسان چې په دولت کې وظیفه لري او کنه لري باید د قانون منګولو ته راکړ شي او د عدالت منګولو ته
باید چې محکمه شي. په دې اساس چې افغانستان کې صالح کاله جنگ تیر شو
باید چې محکمه شي.
ما خواهان زیستم باید کې جنگي مجرمین محکمه شوه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي څو کاله وړاندې د هیواد په ملي شورا کې د عمومي بخښنې په نامه یو قانون تصویب شو چې دغه قانون په جنگي جرمونو د تورنو کسانو د محاکمې په وړاندې خنډونه جوړ کړل. غوښتل مو د بشري حقوقو کمیسیون د دې غوښتنې په وړاندې د افغان حکومت خبرګون هم راوخلو، خو له پرله پسې ټلیفوني اړیکو سره سره د جمهوری ریاست باتی مسؤلین خبرو ته حاضر نشول. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ډیره وخت په جنگي جرمونو د تورونو کسانو مستند راپورونه جوړ کړي. ټاکل شوی و چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راپورونه څمو د مخکې خبره کړي، خو تر اوسه د نامعلوم علت له مخې نه دی خبره شوی. کتون کې په دې باور دي چې د هیواد روان امنیتی حالات دې ته نه دی تیار چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړه مارانو مستند جرمونه خبره کړي. اسدالله الدین، ازادي رادیو، کابل.
لا دغه رپورت سره د رپورټونو برخه پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې اسدالله غزنفر د ازادي رادیو مجله وړاندې کوي.
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم د ازادي رادیو مجلې په روانه خبرونه کې د زری کړکی د ادبی جایزې ل تر لاسه کوونکې لیکوال او شاعر سلګی غزل ایوبی سره مرکه
ما یوازې خپل درد ټولنې او د خپل ولست سره سوال غوښتل ما تمنه لرل چې زه به دغه جایزې ګټونکې اوسم
د سپیده مجلې د بیا چاپېدو په مناسبت ل ډاکټر زغم سره خبري د چین د خلکو یو خوش حکایت
زو یو سهار په هنداره کې ځان ته وکتل او ل خپل خیسته خوند واخیست خپل خزیته ویل څوک ډیر خسته دی زه ککسو
د درویش دورانی یو نظم او نور مطالبه وری
دلته باز د خلکو خوش بلبل هیر دی تر شپېلی د تور توپک زړه راکشن ډیر دی
دونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
مشهور ډراما لیکوال ننګ یوسف زای وفات شو ارواخاد ننګ یوسف زای په افغانستان کې د تیاتر ډرامو او رادیوي ډرامو له مخکښانو څخه و د په ولسی جرګه کې د خلکو د استازي د ژورنالیست لیکوال او شاعر په توګه په لسګونو کلونو اجتماعي او ادبي هڅې کړې وي او د پښتو اوسنی نثر له استادانو څخه ګڼل کیږي د ارواخاد ننګ یوسف زی د ډرامو یو کتاب د زنګو پونوم په دیر لسوا نه هاتیام کال کې په کابل کې خپور شو د وفات په وخت دواتیا کلن و ټاکل شوې ده په کابل کې د افغانستان د نقاشۍ او خطاطۍ د آثارو یو لوی نندارتون جوړ شي د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه نندارتون به د شاوخوا سلو هنرمندانو د آثارو په وړاندې کولو سره تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د کابل په بابر بڼ کې پرانستل شي د ننګرهار پوهنتون د استاد فضل ولی ناګار د شیرونو د لوی ټولګې چې د ناګار شاعري په نوم خپره شوې ده مخکتنه وشوه د مخکتنې په دې غونډه کې چې په جلال آباد کې نظر آباد علمي او فرهنګي ټولنې رابللې وه د پوهندوی ناګار شاعري وارزول شوه او وستایل شوه د افغانستان په ملي موزیم کې د بودایي آثارو نندارتون جوړ شو د افغانستان د موزیمونو لوی رئیس عمر خان مسعودي آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه نندارتون به د تل په مخه پرانسته وي
څوره چې د مخه په کندهار کې د افغانستان د نامتو محقق او لیکوال استاد معصوم هوتک د ادبی او علمی خدمتونو د قدردانۍ غونډه و د دې غونډې په باره کې صادق رښتینی دغه ریپورت راستولې دی
د استاد معصوم هوتک په ویاړ دغه غونډه چې د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست په هڅو جوړه شوې و پکښې لسګونو لیکوالو د نوموړي د ژوند او هڅو په اړه لیکنی واورولې د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست عبدالقدیم پتیال وویل محمد معصوم هوتک د هیواد او سیمې په کچه بې ساري فرهنګي خدمتونه کړي او اړینه ده چې وستایل سي
استاد محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې له نومیالیو او دقیقو محققینو څخه شمیرل کیږي چې د پښتو ژبې او ادب په باب تر دې دمه ډېر مختنم تحقیقي او څېړنیز آثار افغاني ټولنې ته تقدیم کړي دي خصوصا په ژبنیو مسایلو او موضوعاتو کې د دوی وسیع آثار او متفرقه رسالې او مقالې د اوسنیو ځوانو لیکوالو لپاره د یو ځلانده مشال غوندې دي
کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا چې د ښاغلي معصوم هوتک سره د ښوونځي په وختونو کې هم دوره ووایي هوتک د نورو زده کوونکو څخه برعکس په ټولو مضامینو کې تکړه د ښوونځي عمومي اول نمره او په خبره چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال محمد انور نومیالی لخوا چې هغه مهال د دوی استاد وو د جامع الفنون لقب ورکول شوی وو
په مکتب کې یو څوک په یو مضمون یا په دوو مضمونو ډېر څه پوهېږي یا ډېر څه په تاریخ پوهېږي یا ډېر څه په ریاضي پوهېږي یا ډېر څه په فزیک کیمیا پوهېږي خو دې استاد معصوم په ټولو شانو ډېر څه پوهېږي ځکه نو نومیالی صاحب دی د جامع الفنون په نامه سره یادوه
د کندهار پوهنتون استاد او د علامه رشاد اکاډمي مشر انجینر شیرشاه رشاد د خپل پلار د لسګونو ناچاپ آثارو په چاپېدو کې د استاد معصوم له ډیرو کوششونو څخه یادونه وکړه انجینر رشاد وایي کچیري له دوی سره د معصوم هوتک مانوي مرسته نه وای نو امکان درلود چې د علامه رشاد ورستی چاپ سوی اثار همداسي ناچاپه پاتې سوی وای.
د استاد هوتک صاحب وجود زموږ پر څنګ نه وای، موږ به خدای خبر چې د علامه رشاد بابا دا ټول ناچاپ اثار چې تر اوسه شپاړس اوولس اثار یې چاپ سوي دي، موږ به نه وای توانېدلي چې هغه اثار موږ چاپ کړی سو.
له استاد څېړنمال شیرشاه رشاد څخه وروسته د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر عبدالرازق پالوال، استاد حیات الله رفیقی او یو شمیر نورو قلموالو او استادانو د معصوم هوتک پر ژوند اثارو او ادبي ستړیاو باندې هر اړخیزي خبرې وکړې. د غونډې په وروستیو کې استاد محمد معصوم هوتک د کندهاروي قلمي اتلانو پر تاریخي بهیر بشپړې خبرې وکړې. د په کول کندهار هر مهال د توري ترڅنګ د پوهې او ادب په ډګر کې هم پیاوړي ککرې ټولنې ته وړاندې کړې دي.
په دنیا څخه به مستشر کندرا غلي وه، د امریکا څخه، د وخت د شوروي اتحاد څخه، د عراق څخه، د هندوستان څخه، د ایران څخه، پاکستان، د نور، د مصر څخه بحثونه بیا کوله پر یوه مسله باندې چې به پوښتنه وسوه، د مستشرکینو تر مابین چې به پوښتنه وسوله، په جواب کې به څلور لاسه پورته شو. موږ به ورته کتل، یو لاس به د حبیبي صاحب و، یو لاس به د علامه رشاد بابا و، بل لاس به د بینوا و، بل لاس به د پهلوان صاحب و. دا د دغه ځای څخه وه.
استاد معصوم هوتک لنن څخه 15 کاله وړاندې د کندهار ښار د ملا ګلداد په کوڅه کې د شاغلی حاجی محمد هوتک په کور کې زیږیدلی دی. ثانوي زده کړې د حاجي میرویس خان نیکه په عالي لیسه کې او د لسان سند د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي څخه په لوړه درجه ترلاسه کړې دي. نوموړي د شعرونو ترڅنګ د معیاري ژبې د تاریخي څېړنو او متن پیژندنې په برخه کې په لسګونه بډای آثار، څېړنیزې مقالې او منل سوي رسالې لیکلي دي. شاغلی هوتک دا مهال په کاناډا هیواد کې له خپلې کورنۍ سره د ژوند شپې سبا کوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. سپیده مجله چې لس پنځلس کاله پخوا په پېښور کې خپرېده او هنرونو ته بېله وه، دا ځل په کابل کې خپره شوې ده. د مجلې له پښتو ایډیټر ډاکټر محب الله زغم سره د مرکې د اورېدو بلنه درکو. ډاکټر زغم وایي
د سپیده مجلې مطالب په مجموع کې د هنر او ادبیاتو مطالب دي. په ادبیاتو کې هم تحقیقي برخه پکې شامل ده، هم تخلیقي ادبیات، هم کره کتنه او همدارنګ د ژبپوهنې مقالې هم پکې خپریږي. او د هنرونو په برخه کې د موسیقۍ، تیاتر، انځورګرۍ، سینما، په مجموع کې د ټولو هنرونو په هکله مقالې پکې خپریږي. البته سی مقاله چې یو څه تیوریکی بڼه هم ولري او د ښه معیار خاوند دی.
نور د مجلې پیسې کې اوس نور هم وایست په څو مخ کې چاپیږي او کچا یې.
بلې، د مجلې مخونه سلو ته رسیږي، سل مخ خبرې کې چې په دری او پښتو دواړو ژبو، تقریبا نیمه پښتو نیمه دری ده، او په ډېر ښه کاغذ، مټ کاغذ یې بولي چې که څه هم تور او سپین وي خو دومره ښکلی ښکاري لکه رنګه چې وي. او قطع یې په غټه اندازه ده، منتاد د ای فور له معمولي قطعونه اوږدوالی یو څه کم ده چې له نورو مجلو یو څه بیل شي او کتاب ته ډېر ورته شي، ځکه چې دغه مجله معمولا هغه کسان لولي چې په ادبیاتو کې او په هنرونو کې د مطالعې څښتنان دي، او دوی ته دا مجله داسې ویسیږي لکه یو علمي کتاب چې وي.
ډاکټر صاحب غم په مجله خو لیکلي دي میاشتنۍ، نو څنګه ډېر وخت په مجلو باندې په افغانستان کې میاشتنۍ لیکلي خو بیا نه راوځي په خپل وخت، تاسو څه اراده لرئ؟
دا مجله خو د کلینک ګروپ لخوا خپرېږي، او دوی پخوا هم د مرسل او کلید په نامه مجلې لرلې دي چې هغه میاشت په میاشت دغسې په منظمه توګه خپرې کړې دي. نو دغه تمه شته چې دا مجله به انشاءالله تر ډېره وخته پورې هر میاشت راوځي، یعنی د چاپ په برخه کې به انشاءالله کومه ستونزه نه وي.
ډاکټر صاحب زغم، په افغانستان کې د جنګونو په وجه پا پتیرو دیر شو کلونو کې لیکوال شاعران د هنر صاحب نظران محققان خواره سوتی تو پرکس اروپا ته تللی دی امریکا ته تللی دی په گاوندو یو هیوادونو کې دی او لبلی خو اوس د معرف د انکشاف په برکت یو ډیر لوی قشر د تعلیم یافته کسانو پیدا سوی دی پانتونونو جوړ سوی دی محققان لیکوال پیدا سوی دی د دې لپاره چې دا مجله افغان شمول سي تاسو څنګه کوم بندوبست لري کنه چې له مختلفو لیکوالو محققانو صاحب نظرانو استفاده وکړي
بلکې د جنگ په وجه لیکوال خبره شوی دی لری ملکونو ته تللی دی خو د پوهې او ټکنالوژي په برکت تقریبا ټول لیکوالو سره په اړیکه کې یو د انټرنیټ له لارې د ایمیل له لارې او دوی هم همکاري کوي موږ دغه مثلا په پام کې نیولې ده چې د مقالو او د تخلیقي ادبیاتو په برخه کې د ولایتونو ترمنځ یو انډول هم په پام کې ونیسو ځکه چې نن سبا دموکراسي تقریبا په هر ولایت کې کلتوري ټولنې شته اته د ولسوالۍ په کچه هم فرهنګي ټولنې شته ادبي ټولنې فعالیت کوي او هلته ډېر تکړه شاعران او لیکوال پایته شوی دی نو موږ هڅه کوو چې هم د ولایاتو ترمن ځانګړی وساتو د بیلابیلو ولایتونو نه راغلي لیکنه چاپ کو او هم له بهر څخه هغه افغانان چې په اروپا یا نورو هیوادونو کې اوسیږي لاغو سره د ایمیل لارې اړیکې نیسو او لاغو څخه مقاله راغور
دا پښتنه البته په مختلفو وختونو کې له مختلفو کسانو کړي ده هر چا یو جواب لرلی دی چې ستاسو جواب څه دی یو انتقاد کیږي چې په کابل کې چې کومې مجله چاپی شي که څه هم له ټول افغانستان سره تعلق لري کابل د افغانستان زړه دی مرکز دی خو د بیرته ویشل کې چې هم تر ډیره حده په همدې پایتخت کې او د کلیو خلک د ولسوالیو خلک د ولایتونو خلک هماغه چې پاتې سي تاسو د ویشلو لپاره کوم بندوبست لرئ په ټول وطن کې
بلې یو خو موږ همدا اوس یو لست جوړ کړی دی چې د تقریبا ټولو عمده فرهنګي بنسټونو پوهنتونونو او هر هغه ځای چې ځان ته کتابتون لري د هغوی یو فهرست مو جوړ کړی دی چې په وړیا توګه به یوه ګڼه یا دوې ګڼې مجله به هغوی ته رسوو او د همدې راډیو له لارې خپلو ملګرو ته هم خبر ورکوو چې هر چیرته چې کتابتون وي که دوی د همغه شمیرې یا ایمیل ادرس له لارې موږ سره اړیکې ونیسي او خپل ادرس وښایي نو موږ به هڅه وکړو چې مجله ور ورسوو له بلې خوا مجله د
وړیا به ورسوي
بلې کتابتونونو ته وړیا او مجله د نوی د توزیع شبکې له لارې توزیع کیږي او دغه شبکه د افغانستان په اکثرو ولایاتو کې استازي لري او غرفې لري ان په بازارونو کې به هم تر وسه وسه ډېر ولایاتو ته ورسیږي او هغه بنسټونه چې خپل کتابتونونه لري مثلا د خوست پوهنتون د پکتیا پوهنتون د ننګرهار د کندهار پوهنتون دغه ځایونه چې موږ ته معلوم وو دا مو په لیست کې نیولي دي او که دغسې نور کتابتونونه وي هغوی هم که موږ سره ارتباط ونیسي انشاءالله هغوی ته به یې هم ولي
ډاکټر صاحب زغم وروستۍ پوښتنه دا ده چې په دې اوسنو مجلو چې د انټرنیټ په زمانه کې چاپیږي یوه نیوه کدا کیږي چې اکثره وخت تیار مطالب اخلي له انټرنیټه بس روای اخلي او چاپی کی پکې حتی ځینې خلک وایي چې داسې مجلې او اخبارونه هم خپریږي چې له الفه تر یا ټول مطالب له انټرنیټ اخیستل شوي تاسو په دې څه کې کومه ژمنتیا لرئ
او په دې برخه کې یو څه قیودات شته هغه مقالې چې په نورو مجلو کې خپرې شوي وي هغه قطع نه خپریږي او هغه چې په انټرنیټ کې راغلي وي هغه هم نه خپرو خو ځینې استثناءات به وي ممکن یوه نیمه مقاله داسې وي چې په انټرنیټ کې راغلي وي منتها د هغې اهمیت دومره زیات وي چې موږ لازم وګڼو چې دا په مجله کې هم چاپ کړو دا په دې خاطر چې د موږ ډېر خلک اوس هم انټرنیټ نه ته لاسرسی نه لري نو د دې لپاره چې دوی هم له هغه مقالې څخه خوند او ګټه واخلي خپروي اما په مجموع کې د موږ د همدې لومړۍ ګڼې مقالې خو ټولې نه وي دي چې هېڅ چیرته نه دي راغلي نه په نت کې او نه په نورو مجلو کې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د کم عمر جنو و دول منه شوی دی خو په سعودي عربستان کې لا دغه قانون نشته په دې اړه یو ریپورت واجما رشیدی را اوروي
څو اونۍ د مخه د سعودي عربستان د عدلي وزارت اعلان وکړ چې دی و داسې قانون د برابرولو هڅه کوي چې د نجونو د واده حد اقل سن پکې معلوم وي. خو د سعودي عربستان لوی مفتی شیخ عبدالعزیز الشیخ د عدلي وزارت له دې هڅې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د واده لپاره د قانوني سن د ټاکلو هڅه بې ځایه ده. د الحیات ورځپاڼې له رپورټ سره سم د عربستان لوی مفتي وایي چې نجونې که په 10 کلنۍ یا 12 کلنۍ کې ودیږي پروا نه کوي. شیخ عبدالعزیز الشیخ چې د ریاض با امام محمد بن سعود په هنتون کې وینا کوله وویل هغوی چې غواړي چې د واده حد اقل عمر 25 کلونو ته زیات کړي کاملا اشتباه کوي.